احمد تکل با شما هست. سلام آقای تکل.
ډیره زیاته مننه کوم می جان قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خلانډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به د بلخ د ولی عطا محمد نور له سرګندونو خبر شي چې پر خپل پلویانو یې غږ کړی چې د انتخاباتو د ورستیو تحولاتو په وړاندې د اعتراض لپاره د شنو او نارنجي خوځښتونو د پیل لپاره لازم اقدامات وکړي. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
د خبرونو سرچکې د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي شورا عمومي رئیس عطا محمد نور پر خپل پلویانو غږ کړی چې د ولسمشر د انتخاباتو د وروستیو لانجو په وړاندې اعتراضونو ته چمتو سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه په فراه ولایت کې د دولسو ملکي وګړو عمدي وژنه غندلې او د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي شورا عمومي رئیس عطا محمد نور پر خپل پلویانو غږ کړی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ لانجو په وړاندې اعتراضونو ته چمتو سي. د پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې له خلکو غوښتنه دي چې د شنو او نارنجي خوځښتونو لپاره لازم اقدامات وکړي. ښاغلی نور په دې بیان کې د شنو او نارنجي خوځښتونو جزئیات او اهداف نه روښانه کړي، خو خبرداري ورکړی دی چې د دوی د اقداماتو د واقع مسؤلیت به د هغو کسانو په غاړه وي چې د پوینا پر انتخاباتو یې ملنډې ووهلې. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین دوهم مرستیال محمد محقق وایي دوی ملګرو ملتونو ته هم خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان به روان بحران نور هم ژور کړي. ښاغلی محقق رویټرز خبري اژانس ته وویل په سیاسي برخه کې د تحول او تداوم له ډلې سره خبرې نتیجې ته نه دي رسېدلې.
به یک بنبست رسیدیم که اگر به می روال پیش بره فکر میکنم به جایی نخواد برسه.
د عبدالله عبدالله ملګری عطا محمد نور او محمد محقق داسې سرګندونې وروسته له هغه کوي چې د اصلاحاتو او همپالنې ډلې پرون یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو او د رایو د تفتیش په بهیر کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیول سي نو له دې بهیره به ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه په فراه ولایت کې د دولسو ملکي وګړو عمدي وژنه غندلې. یو نامه په یو بیان کې وایي چې د شنبې په ورځ د طالبانو یوې ډلې د فراه په قلایکا ولسوالۍ کې پر 1400 کارګرو په قصدي توګه ډزې وکړې چې په پایله کې 12 کسان وژل شول او 4 نور ټپیان شول. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انکوبش له قوله راغلي چې وایي دا ناروا وژنې جنګي جرایم دي. ښاغلی کوبش له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو عمدي وژنې بندې کړي. د هالند حکومت ویلي دوی پلان لري چې د 2015 میلادي کال په پیل کې د ناتو ماموریت د یوې برخې په توګه خپل سلطنت سرتیری د افغانستان شمال ته واستوي. دا په داسې حال کې دی چې د روان 2013 میلادي کال په پای ته رسیدو سره په افغانستان کې د ناتو محاربوي ماموریت پای ته رسیږي. د هالند د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي په دې پوځي ډله کې به روزونکي، روغتیایي کارکوونکي، ترانسپورټي او امنیتي مامورین او د لوجستیک ډله شامل وي. د هالندي سرتیری به په مزار شریف کې ځای پر ځای شي او افغان اردو او پولیسو ته به سلام مشورې ورکوي. د هالندي سرتیرو دا ډله به د ناتو د هغه ملاتړي ماموریت برخه وي چې د روان میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ایساف د وسنی ماموریت ځای نیسي. بیا هم شراغلست. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او له مظاهره چانه غوښتي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال دی له تاوتریخوالي کار نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی وای واشنگتن له ټول اړخونو غواړي چې له تاوتریخوالي ځان وساتي او نظم او قانون ته درناوی وکړي. نوموړي ویل خلک د سولیز مظاهرو حق لري خو دوی په سیاسي سیستم کې له قانون اخوا کوم څه د تاوتریخوالي له لارې نشي ځای کولای. پاکستان کې د اپوزیسیون مشر عمران خان او پوځي مشر او مذهبي مشر طاهر القادری په مشرۍ تراس کوونکو د اگست 15 نیټه راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د ترازه کمپونه لګولې دي او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دوی پر نوموړي تور پور کوي چې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې چې نوموړي په کې کامیاب سو درغلي کړی دي. نواز شریف د استعفا کول رد کړی دي. راپورونه وایي وړ مشپه مظاهرو کې هغه مهال درې کسان وژل سول چې تراس کوونکو هڅه کوله د نواز شریف پر کور ورسي. چارواکي وایي راکي پوځیانو او کوردي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه دوه نور ښارونه هم نیولي دي. چارواکو ویلي راکي ځواکونو چې شیعه ملیشه او کوردي پیشمرګه سرتیري ملاتړ کوي شمالي ښارګوټ سلیمان بیه کې نیولي دي. کوردي ځواکونه وایي دوی د زومار په نوم ښار هم د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې څخه نیولي دي. د دې پرمختګ راپورونه وروسته له هغه ورکړل چې راکي د حکومتي او کوردي پیشمرګه ځواکونو د امریکا د هوایي بریدونو په ملاتړ د یکشنبه په ورځ د امیرلی ښار ونیوه. د ترکمن میشتو دغه ښار له دوو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د سختریزو وسلوالو تر واک لاندې و. د اسلامي دولت په نوم ډله او متحدین دا مهال د عراق په شمال او لویدیځ او همدارنګ د سوریه په شمال ختیځ کې په پراخه سیمه واکمن دي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د دوشنبه په ورځ د خپل حکومت د هیغه پریکړې دفاع وکړه چې پیشمرګه ځواکونو ته وسلې استوي او وی ویل د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله جرمني او اروپا ته لوی امنیتي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د عراق د حکومت هغه غوښتنه منلې ده چې وایي د عراق په شمال او لویدیځ کې د ملکیانو په وړاندې د هغو جنایاتو په اړه څېړنه وسي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ترسره کړې دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثره سره پریکړه وکړه چې عراق ته به د حقیقت موندنې یو هیئت استوي او هلته به د هغو بشري جرمونو په اړه معلومات راټولوي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ترسره کړې دي. په دې څېړنه کې ترلاسه کېدونکي معلومات د جنګي جنایاتو په نړیواله محکمه کې کارېدلی سي. عراق د بشری حقوقو وزیر محمد الشیع السودانی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته ویل موږ له یو تروریستي شامار سره مخ یو. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د کمشنر مرستیالی پلاویا پانسيري په پرونی غونډه کې ویل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا په عراق کې د قومي او فرقوي ډلو د محاکمې د بڼې د بشری جنایتو برابر ده، خو زیاته کړه د زندانیانو وژنه او د استوګنې پر سیمو د توغندي بریدونه کېدای سي جنګي جنایات وبلل سي. کیفای د شپږ سو او اتیا په شاوخوا کې اوکراینی سرتیری په وروستیو ورځو کې د روس په لوبې غوښتونکو لخوا د دونیسک په سیمه کې اسیران شوي دي. دا راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې اوکراینی ځواکونه ویلي و د روس په لوبې غوښتونکو تر ولکې لاندې بل ختیځ ښار لوهانسک له هوایي ډګره هم وتلی دي. د بندیانو د تبادلې د مرکزي ادارې مشر ولودی میرو بوران د دوشنبه په ورځ ویل د بندیانو په سلو کې اتیا د دونیسک په ختیځ الواسک سیمه کې هغه مهال اسیران شول چې د بیتون غوښتونکو او روسي ځواکونو لخوا محاصره سیو. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو مشکوکو برتانویانو په وړاندې چې په سوریه او عراق کې له جهادیانو سره یوځای کیږي د سخت اقداماتو اعلان کړی دی. کیمرون د دوشنبه په ورځ د بریتانیا پارلمان ته په وینا کې وویل نوموړی به یو نوی قانون رامنځته کړي چې له مخې به پولیس واک ولري څو د هغو کسانو څخه چې سخت دریځ جهادیان دي پاسپورټونه واخلي او بریتانیا ته د سخت دریځو د بیرته سنیدو مخه ونیسي. نوموړی ویل په هیواد کې د نن د مشکوکو کسانو د څارنې ځواک به هم پیاوړی سي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې بریتانیا د اګست په ویشته منیټا د تروریستي ګواښ خبرداري ورکړ او ویل په سوریا او عراق کې د برتانوي جهادیان لخوا د بریډ ډیر احتمال سته. د نن په بریتانیا کې د هیواد د ستنو سو برتانوي جهادیان لخوا د بریډونو په اړه اندیښنې 13 میاشتې وروسته له هغه راپور تسوي چې په سوریا کې له یو ژورنالیست جیمز فولی څخه د یو برتانوي سختریز لخوا سر پرې سو. او د چین په هوبی ایالت کې یو سړی په لمړنۍ شوازې برید کړی، درې ماشومان وژلي او شپږ نور په چاړه ټپیان کړی دي. چارواکي وایي د چینګاون په ښار کې د دوشنبه ورځ د برید کوونکې مخکې له دې چې له څلورو منزل ځان وغورځوي او ځان وژنه وکړي د شوازې زده کوونکې او شوونکې په چړو ووهل. د خبرونو پای
زمونږ غږ آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو مخکې یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو لاندې خبري برخه هم لرو. په موکړی د دې برخه لومړی راپور ته د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی شورا عمومي رئیس عطا محمد نور پر خپل پلویانو غکړی چې د انتخاباتو د ورستیو جریاناتو په وړاندې اعتراضونه ته دي چمتو شي. خغلی نور پر خپل فیسبوک پانه په خبر شوی بیان کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د افغانستان پر حکومت او ملګرو ملتونو انتقاد کړی چې د دوی د غوښتنو په منلو کې پاتې راغلی دي. فغلی نور په خپل بیان کې د رایو د تفتیش بهیر ناکام بللی او ویلی دي چې نړیوالو ناظرینو په انتخاباتو کې د درغلیو پر مواردو سترګې پټې کړې او د دوی ځواب یې په چوپتیا ورکړی. خغلی نور وایي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ډلې د ملاتړ لپاره په داسې اقداماتو لاس پورې کوي چې وکولی شي د افغانستان د خلکو حق خوندي کړي. اته محمد نور د افغانستان پر خلکو او هغو کسانو چې د په وینا د دیموکراسي په ټینګښت او عدالت او د ولسواکۍ پر پراختیا باور لري او همدارس پر سیاسي شخصیتونو غکړی چې له همدا اوسه د شنو او نارنجي خوځښتونو د پایل لپاره لازم اقدامات وکړي. خغلی نور په خپل بیان کې د شنو او نارنجي خوځښتونو جزئیات او اهداف نه دی روښانه کړی، خو خبردارای ورکړی چې د دې اقداماتو د عواقب او مسؤل به هغه کسان وي چې د ده په وینا پر انتخاباتو یې ملنډې ووهلې. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له پروني خبرداري وروسته چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د دې ډلې د شرایطو د نه منل کېدو په صورت کې یې له تخنیکي او سیاسي بهیر څخه د وتلو ګواښ وکړ، د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین دوهم رسال محمد محقق رویټر خبری آژانس ته وویل چې دوی ملګرو ملتونو ته هم خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان به روان بحران نور هم ژور کړي.
ما به ملل متحد گفتیم کې اعلان نتایج تقلب
موږ ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د درغلیو د نتایجو اعلان به د ټولو سیاسي او تخنیکی پروسو دی ویجاړولو او د یو بحران لوري ته د تلو په معنا وي. خغلی محقق زیاته کړ چې په سیاسي برخه کې د تحول او تداوم له ډلې سره خبرې هم نتیجې ته نه دي رسیدلي.
د پروسې سیاسي هم به یک بنبست رسیدیم کې اگر به میره وال پیش بره فکر میکنم به جای نخواد برسه.
د عبدالله عبدالله دوهم رسیال او د دې ډلې بل ځواکمن غړی د بلخ والی عطاب محمد نور د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې پرون د دې ټیم ویان په کابل کې خبرداري ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو او همدارز د رایو د تفتیش په بهیر کې غوښتنې ونه منل شي نو له دواړو پروسو څخه به اوزي. سید آقا فضل سنچرکی وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي کمپاین هیڅکله هم د د په وینا له یو تقلبي بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو نه ده. قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته پام وکړئ. د لویدیز ورځپاڼې جناقه الکوزي کتلی او په لنډي سر راته وایي چې څه پکې خبره شوي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه چې یو ځل بیا بحراني شوي مضمونونه او مقالې خپرې کړي. امریکا چا فارن پالیسی خبرونه پروسته غنه کی جمهور رئیس کرزی غواړي هر څومره ژر چې کیږي د انتخاباتو نتیجه باید اعلان شي تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړي او په یو برخه کې د جمهور رئیس کرزی د ویان ایمل فیضی د پنځشنبه د ورځې سرګندونې راخستې چې ویلی وو جمهور رئیس پر اختیار هم چې د جمهور ریاست د نتیجو اعلان ته اجازه لري او له عکس خواتلو ته تیار ده. خبرونه لیکي زیات شمیر افغانان او د نړیوال ټولنې غړي په راتلونکو څو ورځو کې د جمهور رئیس کرزی په ګوښه کېدو ممکن خوښ شي، خو دا هم له امکان لري ده چې د هغه ځای ناستې په نږدې وخت کې د لوړې مراسم پر ځای کړي. په دې معنی چې ملګرو ملتونو تیرونه اعلان وکړ د رایو دقیقه بیا شمیرنه او څیړنه زیات وخت اړتیا لري، خو امکان لري چې دا پروسه تر راتلونکو چهارشنبه پورې بشپړه شي. فارن پالیسی زیاتوي حقیقت دا ده د رایو څیړنه چې په اوسنۍ طریقه روانه ده د یو کاندید لپاره د منلو وړ نه ده. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله ګمان کوي چې پراخي او تنظیم شوي درغلي شوي او د څیړنې بهیري تحریم کړی ده. خبرونه لیکي د اصلاحاتو او همپالنې ډله وایي د رایو د څیړنې نتیجې نه مني او د انتخاباتو د نتیجو د منلو لپاره نړیوالو فشارونو ته غاړه هم نږدي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو میاشت وړاندې په خپل حیرانوونکي منځګړتوب سره د بحران د رامنځته کېدو مخه ونیوله. دواړو کاندیدانو د ټولو رایو د بیا څیړنې یا شمیرنې او د ملي وحدت د حکومت په جوړیدو توافق وکړ. د دغه توافق له مخې به ګټونکی جمهور رئیس او بایلونکی به اجرایي رئیس وي. د خبرونې په باور په دې طرحه کې د ملي وحدت د حکومت په میکانیزم کې په سیاسي اختلافاتو سربیره تر ټولو خواشینونکې مسله دا ده چې دواړه کاندیدان فکر کوي انتخابات ګټلې دي. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د امریکا د نورو طرحو په ګډون د ملي وحدت مفکوره هم په ښه نیت پیل شوه. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي په روانې اونۍ کې د جمهور رئیس باراک اوباما دریځ څرګند کړ چې وایي د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو لپاره به تر ټولو غوره نتیجه دا وي چې بایلونکي ته په حکومت کې داسې ونډه ورکړي چې ګټونکي او بایلونکي پکې مطرح نه وي او د قدرت په مشارکت توافق وکړي. د فارن پالیسی خبرونې په باور دا ډول دریز ممکن د واشنگتن لپاره مفهوم ولري، خو د افغانستان واقعیتونه پکې نشي منعکس کېدلای. خبرونه لیکي افغانانو له ټولو ستونزو سره سره په انتخاباتو کې د دې لپاره ګډون وکړ چې یو جمهور رئیس وټاکي نه د یو جوړجاړي لپاره. د فارن پالیسی خبرونه په نظر دا د جمهور رئیس حامد کرزي ګناه ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات دې مرحلې ته رسیدلې دي. جمهور رئیس کرزي د 2009 کال انتخاباتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې بدلونونه راوستل او هڅه وکړه چې د 2014 کال د انتخاباتو په نتیجو هم واک ولري.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله پیل کوم. په پیل شوی خبرونه کې د سیرت د یو نوی شل ټوکیز کتاب له پښتو ژباړن شرر ساپی سره د همدې اثر او د سیرت لیکنې په باره کې مفصله مرکه لرو. د دنیا د یو ډیری لری سیمې د جنوبی امریکا د جنوبی څنډې د ولس یو خیال پاروونکی نقل اوریدای شي. نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
افغان هنرمند مسحور جمال وفات شو. مسحور جمال چې په هیواد کې له داخلي جګړو وروسته هالند ته مهاجر شوی وو، په همدې هیواد کې د وږي په دویمه نیټه د 18 کلونو په عمر وفات شو. مسحور جمال نه یوازې سندرې ویلې، بلکې کمپوزونه هم جوړول، او له دغو لارو یې د افغانستان فرهنګ او هنر ته خدمت کاوه. ترکیه غواړي چې په بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد د پلار بهاءالدین خانقاه ورغب وي. د باختر آژانس له ریپورټ سره سم ترکیه دې ته چمتو شوې ده چې د 8 هجري پیړۍ د نامتو عارف شاعر مولانا جلال الدین بلخي د پلار د خانقاه ورسره د یوه جومات یو کتابتون او شنه چاپیریال د جوړولو لپاره 8 میلیونه ډالر ولګوي. د بیا جوړونې دغه پروژه به د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په 40 جریبه ځمکه کې بشپړیږي. د افغانستان قلم ټولنې په 2 جلا غونډو کې د ملکی خزان او ډاکټر نعمت پرګنیز د شیری ټولګو د مخکتنې غونډې جوړې کړې چې ویناوالو پکې د دغو دواړو شاعرانو هڅې وستایلې. د ډاکټر نعمت پرګنیز د شیرونو کتاب د لمر پټال کې نومیږي چې د دې لومړنۍ چاپ شوې ټولګه ده او تازه تازه له چاپه راوتې ده. د ملکی خزان تر اوسه 9 ټولګې خبرې شوې دي. ملکی خزان د افغانستان له هغو شاعرانو دی چې په تیره یوه لسیزه کې ګڼ شیرونه ویلي او خپره کړي دي او دغه هنر ته وفادار پاتې دی. وروستای خبر دا چې د بامیان د تاریخ په باره کې یو علمي سیمینار جوړ شو. بامیان د تاریخ په اوږدو کې سیمینار اطلاعات او کلتور وزارت را بللی و چې په ګڼو پوهانو او ماهرانو سربیره د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی، د فواید عامې وزیر نجیب الله اوژن، د ترانسپورت وزیر داود علی نجفی، سلاکار وزیر محمد یوسف پختون او یو شمېر نور مقامات هم پکې وو. د یادولو ده چې اطلاعات او فرهنګ وزارت په وروستیو کلونو کې د ځینو نورو ولایتونو د تاریخ په باره کې هم سیمینارونه جوړ کړي دي.
د پښتو ادب د ځوان کهول په شاعرانو کې اصرار اتل یو آشنا نوم دی. د ده په شعرونو باندې ګڼې لیکنې شوې دي او ډیرو کسانو ستایلی دی. د ډیورن کرشي د هغه غاړې دغه شاعر څو ورځې له مخه په ګردیز کې و او هلته ورته د اوشتون کلتوري ټولنې په انګړ کې د پکتیا ځوانانو د غزل شپه جوړه کړه. د اصرار اتل په ویاړ د غزل د دې شپې ریپورټ محمد داود تپان راکوي.
پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. د رحمت شاه سهل د یو خواږه غزل دغه بیتانه بېلېدو یو حسین او شاعرانه دلیل وړاندې کړی دی. سهل صاحب خو تر موږ خپل غږ را ورساو، څرګند یې کړه چې موږ نه سره بېلېږو. د همدغه غږ بدرګه په پکتیا کې ګڼ شمېر ځوانانو د اوښتون کلتوري ټولنې په انګړ کې له پښتونخوا څخه د راغلي میلمه ډاکټر محمد اصرار اتل په نوم د غزل په ماښام وکړه. د غزل شپې د پیل وینا د اوښتون کلتوري ټولنې په استازولۍ محمد کریم نوښګر وکړه. وی ویل
فرهنگ ادب او د شعر په ژبه باندې خپل ملتونو ته دا ور وښیو چې څه ډول یووالي کې ژوند.
د ده ترڅنګ په دې غونډه کې د سراب جریدې مسول مدیر او پکتیا پانتون استاد محمد اسماعیل لاروی وویل چې د پښتنو د وضعیت د ښوالي لپاره عمل ته اړتیا ده. هغه خبرې چې لویانو دوی ته د پیغام په توګه پرېښې دي، د عمل په نیت یې رانه کړل او یو ګام مخکې لاړ شي.
د عدم تشدد د فلسفې د ستر مبارز غفار خان خبره ده وایي، زما په جنازه پسې مه ځئ، زما پیغام زما خلکو ته ورسوئ. د غفار خان پیغام به څه و؟ د غفار خان پیغام دا و چې ښوونځی جوړ کړئ، امن وکړئ، سوله وکړئ، ورور وژنه مه کوئ. خدا پیغام موږ د غفر خان په نوم باندې کتابونه چاپو غونډې کوو خدا موږ ولې نه اخلو ولې د ده فکر نه مو د اصرار اتل غوندې د ځوانو شاعرانو د هغو شاعرانو چې د پښتنو په درد په خوږمنو زړو باندې خبر دي د هغو فریاد تر خلکو ورسوو د هغو پیغام تر خلکو ورسوو
دا اصرار اتل په نوم د غزل شپه په کمو خبرو پیغامونو ډیرو غزلو شعرونو او د شپې تر ناوخته په ټنګ ټکور رنگی نشوه د مشاعرې په پیل کې ناملا ګوهر د حالاتو د نادودو یادولو تر څنګ په ذهن کې دا ورپاتې سوالونو پوښتنه هم وکړه
دا خو مې د زړو په دې ویجاړ کور کې تیارونه ده لا خو مې په زړو باندې یو څو داغونه پاتې دي هر سړی تنګ شوی انقلاب غواړي بدلون غواړي هر سړی تنګ شوی انقلاب غواړي بدلون غواړي بس غني وطن ته خوراک هم وختونه پاتې دي څوک وي ولې راغلي زما ژوند ته بېرته څه شولې څوک وي ولې راغلي زما ژوند ته بېرته څه شولې ما سره په ذهن کې دا څو سوالونه پاتې دي
گوهر که دا حالاتو نصر تکاو او دیای دا انقلاب غوختنه کوله خو لاروی دا تسلی چوک نلرل نو ځکه په شاره ګرځېدلی دی وای
ژوند مستقر دی له زانګو نه تر له حده پورې د تکمیل رب نیمګړتیا نه تر دې حده پورې په چغو سر یمه هیڅ کس د تسلی نشته اوس په شار روان یمه روان تر محبته پورې راځي چې ټولو ته خپل ژوند او ازادۍ وګټو د دنیاګۍ له یو سرحد تر بل سرحده پورې څه وکړو څه زما د کام خلک هم خوښ دي په دې ویدي عذاب په موږ باندې تر ابده پورې یار درته راغی دا رویه د ارزو نه خلاف
دا غزل په دیش پکې د پکتیا ګڼو شاعرانو شعرونه او نظمونه ولوستل خو ډاکټر اصرار اتل د خپلو نظمونو ترڅنګ د مننې څو ټکي داسې پیل کړل
فنکار څنګه د شما پښتو هېره کړله ما ژبه هېره کړله زه د پښتو قاتل یم زه مکتبونه ورانوم زه د بچو قاتل یم د سروتان خرڅوم جمال جلال خرڅوم ساله هنر اخلم زه فنکارسم کېدی شم فنکارسم کېدی شم چې زه قلم خرڅوم پښتو دربار ته پرېږدم وطن اغیار ته پرېږدم او مینه بیوبار ته پرېږدم زه فنکارسم کېدی شم ډېره مننه به کومه د ناستي نه خدای دې وکړي چې د ملګرو دغه ناستي څه موده پس د دې په مرسته باندې په دیر کې هم وکړو هلته به راډیو نه وي هلته به د سیم غاړه وي هلته به ډوډۍ نه وي هلته به یخنی وي کمبل به نه وي خو زه فکر کوم چې مینه به وي او زه سره دغه یو ارمان په زړه لرم وطن هم جوړ دی زړونه هم جوړ دي دقه د ناستو کمی دی هر کله راشي ډېره زیاته مننه کوم
دا اصرار اتل په نوم د اوښتون کلتوري ټولنې له لوري د غزل شپه که څه هم تر ډېره په غزلونو رنګینه شوې وه خو وروسته له مشاعرې پکې د اتڼ مینهوالو هم خپلې څڼې د ډاله له ډنګ سره وشنلې وایي څڼې دې بیا شنلې راوړې وړکیه مین یې که مرګي شنلې دینه
فاروق سرور د کوټي د سیمې نومیالی کیسه لیکوال دی د په وروستیو کې د پښتو نظمونو انګریزي کولو ته ملا تړلې او د مختلفو شاعرانو نظمونه یې په انګریزي ژباړلې دي په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل له فاروق سرور سره په نورو ژبو د پښتو شعر او په پښتو باندې د نورو ژبو د شعرونو د ژباړې د ضرورت په باره کې دغه مرکه کړې ده
فاروق سرور صاحب په ادب کې د ژباړې ډېر ارزښت دی خو په پښتو کې تر اوسه پورې لا بیخي ډېرې کمې ژباړې کېږي خصوصا د شاعري ژباړې ډېرې کمې کېږي څه فکر کوئ چې ولې زموږ شاعران د ژباړې خواته توجه نه کوي چې پښتو شاعري نورو ژبو ته وژباړي او د نورو ژبو شاعري پښتو ته راوژباړي
برکوان صاحب شاعري خو زه نه یم خبر نو خو زما استاد دوستي ډېر عمر کېږي کله چې د طالبان نو وخت رالی نو تا به لیدلی چې د افغانستان څخه ډېرې زیاتې لایبرریانې دلته کوټې ښار ته رالی، په دارو ډوبه کتابونه خرڅېدل. نو هغه وخت زه خبر شولم چې په پښتو ژبه کې په ژباړو کې څومره ډېر کار شوی دی. مثلا د ګورکی ګرد کتابونه ما په پښتو کې پیدا کړل. یو رایټر و د ازبکستان، آیبک، د هغه یو کتاب دی دومره ښایسته ژباړه یې کړې وه چې زه ورته حیرانه شولم. یعنی په درزنو درزنو د شو شو رایټرانو، بوډاو ماشوم، د ګورکی بوډۍ ازار کیبل، دارنګه بیخي ډېرې د ټولستوی، د چیخوف، دا ګرده ما ولیدلې. دا نه چې موږ پاتې یو، بیا یوازې دا نه و چې روسي ادب و، د امریکې د شش رایټرانو ترجمې کړې وې، د فرانس د ډېرو شوشه لیکوالانو ترجمې وې، ژباړې وې، دارنګه د نورو ځایو وې. البته زه شاعر سړی خو نه یم، په شاعري کې به هم وې، مګر زما دلچسپي چونکې په افسانې و په ناول یا په تنقید کې وه، نو ما هغه کتابونه اخیستل. تر اوسه پورې زما سره شته. هغه بدقسمتي ده چې لایبرریانې لوټ سولې او هغه شیان نه سول پات. په شاعري کې به هم سوی وي چې زه نه یم خبر، د دې مطلب خو دا نه دی چې نه به یې سوی. باید چې خپل ټیلنټ ته اهمیت ورکړو، ټیلنټ مخترا ولو، او پښتو شاعري د هغو له ټیلنټډ خلکو څخه ډکه ده. زه ضرورت محسوسوم وایي چې دوی ته د دوی شاعري موږ دنیا ته وړاندې کړو. زه په دغه نیت کوم.
فاروق صاحب، تاسو چې اوس دغه د پښتو نظمونو انګریزي ته د ژباړو کار پیل کړی دی، آیا دغه نظمونه چې تاسو انګریزي ته ژباړې منظومې ژباړې، یعنی د انګریزي شاعري چې کوم د سلیبلز یا د سیلابونو اصول دي، په هغه حساب ژباړې کنه د مفهوم ژباړې کوي؟
قربان، په هغه ستارنګ سړی ژباړلې سي، په وزن یا په دې یا په هغه چې شاعر وي. زه خو په مینې کې ژباړم، زه ماز یا مفهوم دارنګ ساده کم چې بس هغه نه یي، هغه لږ ډېر ریدم پکښې کې وي، د ریدم خیال خالي ساتمه. نو دا مقصد وي.
د موضوعاتو په لحاظ څه ډول نظمونه انتخابوي چې ژباړې؟
ډېر نظمونه هره ورځ راځي، زه ګورم په قاعدګۍ سره. زه هغه نظم بالکل نه ژباړم چې ما نه متاثره وي. د هغه دپاره اول شرط خدا دی چې زه چې ما متاثره کړي. مطلب تېرو شپو کې د راز صاحب یو ډېر ښه نظم و، زه متاثره کړم، هغه وخت زه پکښې نستلم. نو زه عموماً هغه نظم ته ګورم. یو خدا دی چې ما متاثره کړي، دویم دا دی چې آسان سي آسان وي، دریم دا دی چې دومره هغه لکه تا چې ویل د شاعري پابندیانې نه وي. لکه اوس په غزل کې چې د غزل ته زه لاس نسم ور وړلی، ولې زما خرابېږي؟ نظم دی دی چې که خراب هم سي خلک دومره تا که سروار نه بولي، پاکې تا ته اجازت وي لږ و ډېر د رد و بدل. نو زه دارنګه آسانه نظمونه، او بیا چې ډېر طاقتور نظمونه وي بیا ما متاثره کړي، او بیا بالکل یو نوې خبره وي چې څوک ولړزوي. نو زما عموماً کوشش دا وي چې زه دارنګه نظمونه انتخاب کړم.
تاسو چې کوم نظمونه اوس ژباړئ، دا اکثر په تاند او یا پر فیسبوک خپرېږي، او تر ډېره یې پښتانه شاعران او لیکوال یا پښتانه لوستونکي لولي، آیا دا په داسې یو مجله یا په داسې یو ویبسایټ کې خپرېږي چې بهرنیان یې ولولي، که هغه د پاکستان خلک وي، که هغه نور د بهر ملکونو خلک وي؟
یاره، یو خدا دی چې کوم هغه ترجمه وي، اوس دا د باندې ادبي رسالې نه دي، انګلیش لټرري میگزینز. زه هر نظم چې وي کوشش کوم، ولې چې زه خو پیسې نه ځین اخلم، زه فری ور واستوم. نو په هغه کې نه رسالې قبولم نه کې، فرض کې یو رساله خامخا قبلې او په هغه کې راسي میاشتې دغه وي، یا په اخبار کې فورن بل هفته راسي.
دا نظمونه به مو تر اوسه پورې څو نظمونه ژباړلې، او آیا نیت لري چې په روان وخت کې په کتابي بڼه چاپ کړي؟
یاره، زما په خیال یو 15-20 نظمونه خو به وي. اوس د پښتو اکیډمۍ دا نوې مجله چې ده دې ته مور کړي دي، کېدای سي د دوی د دې یو جلا برخه جوړه کړي د ژباړې په نامه، کېدای سي په هغه کې ډېر نظمونه چاپ کړي، کېدای سي لیست چاپ کړي. خو بهرحال یو دا امکان شته چې کله زما سل یو نیم سل نظمونه برابر سول زه اکیډمۍ ته ورکړم. نو چونکې دا ژباړه ده د باندې ملکو ته هم بیا ځي، نو په دې باندې هم ویډیو لري. دویم، په افغانستان کې که داسې اداره ما ولیدله، هغو ته م ووایم زم هغه به م انکار نه کوي. بیا زموږ د کراچي د اسلام آباد ځینې دوستان شته، ښې ادارې ډکه آکسفورډ سو، کېدای سي په هغو باندې خپلې افسانې هم چاپ کړم، د نظمو دغه هم چاپ کړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د لرغونی چین یو شاعر په سپوږمۍ مین شو، شپې مالی به راووت، په تیاره او تنهایی کې به یې د آسمان پیغله څارله، او د هغې د زیړ حسن ننداره به یې کوله. دی به ډېر ځله د سیند په غاړه ورته ناست و چې خپله معشوقه هم د آسمان په شنه سمندر کې وویني، او هم لنډ په اوبو کې د هغې د لمبلو ننداره وکړي. خدای زده چه وشو چه یوش پا ده سین پا اوبو کی ده سپجمه یکس دوم رمست و مدهوش کر چه سین تای پسی و دنگل او پا اوبو کی ساور کرد. پا ختیز آسیا که لسپجمه سر ده شاعرانو ده مینی نوری کسی همشته ده جاپان ده تر طولو مشهور شاعر ماتسو باشو پا بارا کی لولو چه یو زلی ده لولور پشپو کی ده پینزلسی ده لیدو لپارا پنزوس میل مزل وکرد. خو لبد مرغه هغش پوری چرا پیدا شوی او یوازی ده سهار خواته ده سپجمه چو شده دیدن پنسیب شو. جاپانیان ده منی پا موسم کی ده پینزلسی ده لیدو دودیز جشن لری. سپجمه چی یو کلاسیک عرب شاعر ده اسمان پا سمندر کی ده سپین و زر و روان بیڑی بلالی ده خپل خیال پراون که حسن او بدلیدون که بنی پا علت ده بشر پا روایاتو نکلونو او شیرونو کی خورا مهم ځای لري. د سپوږمۍ په باره کې د نړۍ په مختلفو ملتونو کې بېشمېره کیسې او روایتونه شته. یو پخوانی نکل وایي چې لمر په سپوږمۍ زړه بایللی و، خو په سپوږمۍ یې دومره ښکلا نه لورېده، رخه یې راغله. په خټو لړلی لاس یې د سپوږمۍ پر مخ تیر کړ. اوس چې د سپوږمۍ په مخ داغونه وینو، دا هماغه د خټو لکې دي. د سپوږمۍ په باره کې یوه بله کیسه چې شیبه نیمه پسې اورئ، د دنیا د ډېرې لرې څنډې د پتاګونیا د خلکو ولسی نکل دی. پتاګونیا د جنوبي امریکا په جنوبي څنډه کې د چیلي او ارجنټاین ترمنځ ویشلې سیمه ده چې شاوخوا 1500 کاله پخوا اروپایان ورغلل او پتاګونی وبلل. د پتاګونیا د ولس دغه نکل د سپوږمۍ د راتلو پیشه نمیشي او لینا شریفی لولي.
سپوږمۍ د راکوزېدو پیښه. په تیرو هیرو زمانو کې چې سپوږمۍ په آسمان کې نڅېدله، لاندې ځمکې ته وکتل او په ننداره یې بوخته شوه. سپوږمۍ تاندو ونو، ویړو کروندو، ګورو ځنګلونو او روانو سیندونو ته په خوند خوند وکتل او ځمکې ته د کوزېدو ارزوی په زړه کې غځونې وکړې. دا یو شپه بیخی بیتی کشوا وریزی رو بللی اورتوی ویل وریزو لما سر دزمکی پا سفر که مرست وکڑی. وریزی دست بگمی دی خبری حیران دریانی کری، زکا دوی تا مناسب نخ کاریده چه سپوگمی خاورین نلی تا کوزشی. خو ترنگ چه سپوگمی دی رو بندی گرانو او ده حقید خوشال ساتلو لپار هر خدمت تا تیاری وی، نو حقیدی وویل پسترگو. سپوږمۍ وویل، زه غواړم د خاورینې دنیا په روانو سیندونو کې ولامبم. زه غواړم د بني ادمانو د وطن په پټو او باغونو کې د سبو او میوو مزه وڅکم. زه د ځمکې په مخ د ګرځېدو ارزومنه یم. وریځو چې د سپوږمۍ خاطر ډېر ورباندې ګران و، د هغې د سفر بندوبست وکړ او د لمر لوېدو د وخت او ځای د وریځو یوه ټوټه یې له سپوږمۍ سره د لارې ملګرۍ ته وګمارله. په سبا سهار سپوږمۍ د وریځو په منځ کې د توشکې غوندې پاسته ځای کې کېناسته او د ځمکې په خوا را وښویېده. کله چې د غروب وریځه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدې، سمدستي یې څېرې بدلې کړې. دوی ښکلې نجونې ورنه جوړې شوې. دوی د ځمکې سایل شروع کړ او چې هر څه ته رسېدل په غورې ورته کتل. د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول اسمان وپوکه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نه شي. آسمان وریځو پوښلی و او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو ښکلو نجونو په څېره کې د ځمکې په سایل بوختې وې. دوی د کروندو په نریو پولو باندې روانې وې او د بوټو وښو او ګلونو له نا آشنا عطرو او رنګارنګ شکلونو یې خوندونه اخیستل. او کله چې ګڼ ځنګل ولید، سپری و نشو ورتا بشوی ده بیرو توتان و شاتوت و الوچو مختلف و میوه و وخو مزه و سکل او پا زنگل که وران دلاری سین تاور رسیدی سین تاور کوزشوی او پکی وی لمبل چه لو بورا و واتی دوم را خوشحال و تازوی چه دیتای هیچ پام نشول چه پا وخو که بخار دی او یو پلانگ حملی تزان تیاروی دغه وخت د وخو لمنځه ناڅاپه پړنګ را ووت او را منډې کړه چې د سپوږمۍ په نرۍ غاړه منګولې خښې کړي. خو د نجلۍ شوې سپوږمۍ بخت بیدار و چې په همدې شېبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړي ګوزار یې پړنګ وواشه. سپوږمۍ بزګر ته وویل، تا خو د مرګ له منګولو ژوندۍ را وایستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څنګه درکوم؟ بزگر چه خاک سار سړی و جینکو ته وویل، ما صرف خپل انسانی وظیفه تر سره کړیده، که بل څوک هم وای همداسې به یې کول. بزگر دا هم ورته وویل، تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالی خطرناک ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډیر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ او د غروب وریځې د بزگر ست ومانه، له بزگر سره د هغه کور ته لاړې. چې کور ته سره ورسیدل، د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیک ورته کیښود. د سپوږمۍ کیک ډیر خوښ شو، تر وروستۍ ټوټې پورې ټول وخوړ. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځه چې د جنکو په بڼه وې، د بزګر په خواره جونګړه کې څملستې شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له آسمانه وریځې راښکته شوې او دوی آسمان ته وخیژولې. سپوږمۍ چې آسمان ته ورسېده، یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په آرامو اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموسېده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلي بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربانو دسترخوان خالي ولید او پوه شوه چې کوربانو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کیښود او په خپله وږي پاتې شول. سپوږمۍ له ځان سره وپتیله چې له دغو عزتي او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي. نو یو ځل بیا یې وریځې را وبللې، ورته ویې ویل، نن شپه به د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه کې تېره کړه خامخا یو خاص باران وورئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران وورید. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوې ناشنا ونې له ځمکې را وبوټېدې. بوټو ته ورته دغه ونې پخوا هیچا نه وې لیدلې. ناشنا ونې د ګڼ ځنګل غوندې را لوی شوې، راببرې شوې. د خام بادام د پوستکي غوندې روښانه زرغونې پاڼې وکړې او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګونونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلي وو را وټوکېدل او سرې روښانه میوې راوړې. ناشنا ونې ژر ژر لویدلې او په لنډه موده کې څانګې د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوښتې. بزګر او میرمنې د ناشنا ونو پاڼې، میوې او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې خښته کړل او چې وڅښل هم خوند پکې و، هم د ډیرو ناروغیو درمل و. د بزګر لور د دې ناشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته او د یربا نوم یې وربند کیښود. د خلک د یربا ونې د ماجون لګټو خبر کړل او وی پوهول چې دغه ماجون د ستومانه کسانو له بدن ستومانی باسي او چې څوک یې شربت وڅښي زړه یې ورسره تازه کیږي او له محبت ډکیږي. مانا دا چې کرکه یې له زړه وځي او ځای یې له بنیادم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو ګلونو او میوې له فایدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نه ده هیره کړې.
شرر ساپای شاعر دی، ژورنالیست دی، کرکتونکی دی او د عربی ژبې متخصص دی. د په دې وروستیو کې په اسلامي دنیا کې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د سیرت یو مشهور او مهم کتاب پښتو ته راژباړلی دی. دغه کتاب په اصل کې شل ټوکه دی چې ښاغلی شرر 15 ټوکه ترجمه کړي او د 15 نورو په ژباړه بوخت دی. د سیرت د دغه کتاب څلور ټوکونه په ډیر ښکلي صحافت تازه تازه له چاپ راوتی دي. له شرر صافی سره د دغه سیرت او سیرت لیکنې په باب د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. په سر کې ښاغلی شرر د خپلې ژباړې څو جملې راته لولي چې د رسول الله مبارک د پلار عبدالله د وفات له پیښې سره تعلق لري.
د کعبې څنګ ته اوخ په ګونډه شو، زبیر له خپل سپرلۍ نه کوز شو، زوړم سره د خپل پلار عبدالمطلب او د ورونو د ناستې ځای ته ورغی. عبدالمطلب زبار ولیده چې یوازې را روان دی او په مخ باندې یې د خواشینۍ وریځ خپره شوې ده. د زړه ضربان یې زیات شو او په یوه شېبه کې په ټوله غمیزه پوه شو. ورونو زبیر ولیده، په منډه ورغلل او ترې ویې پوښتل عبدالله چېرته دی؟ د زبیر سترګې له اوښکو راډکې شوې او په مات غږ یې وویل مړ شو. سپینګیری په خپلو بچو ته کیا وکړه، نږدې دا لکه د زوړ دیوال لوټه لوټه راوغورځېږي. ټول خواشینې شول، ټول د آمینې کور ته روان شول چې هغې ته تعزیت ورکړي. چې کله ورننوتل هغه سم له واره پوه شو او له سترګو یې اوښکې روانې شوې. په خپل خوږ میړه باندې ژاړي. عاطفې د کلمو جامې واغوستې، بیا دغه کلمې د دردېدلې موسیقۍ په ګاڼه سینګار شوې او د شعر له ګړنګونو دانه دانه راوغورځېدې. د بطحا څنډې خالی شوې، د هاشم له ښایسته ښکلي، د مکې نه پرې د باندې شو د تورو خاورو څلي. د هاشم د زوی په څیر به پیدا نه شي نور ښاغلي. او په کټ د جنازې د ملګرو ازدحام و، جنازه یې کړه روانه، ژړا ګانې وې ماښام و. که مرګ یو وړه مرګی راغی، ډېر سخي او مهربان.
ډېر علي شرر صاحب د لوی لیکوال اثر چې تکړه ژباړن ته په ګوتو ورسي نو نور الله نور سي. زه به دا خپلې خبرې له دې شروع کړم چې په دې کې خو د رسول الله مبارک د پلار د وفات بیان شوی دی، په هغه کې بیا شعر هم دی. دا زه پوه نه شوم دا د لیکوال شعر دی، تاسو بیا پښتو کړی دی او که د کوم بل چا شعر و؟
دغه کوم روایت منه چې دا لیکوال راخسته دی، دا د رسول الله سلم د مور بی بی آمینې شعر و. عادتا عربان شاعران وو، داسې کور نه و چې په هغه کې به دوه درې څلور بیتابه شاعران موجود نه وو. او عربانو کې دغه قانون و چې کله به پکې شاعر پیدا شو نو دوی به ډېره غټه میلمستیا ونیوله، ځکه چې شاعر د قبیلې نه بعد دفاع کوله او دغه وخت د اطلاعات او کلتور د وزیر حیثیت یې درلود.
یعنی دا روایت هم شته چې د پیغمبر مور شاعري کوله؟
بله بله، دغه روایت دغه شعر آمینې ته منسوب دی.
ښاغلی شرر صافی، د لیکوال پیسه کې څه وایست؟ دا جودة السهار څوک دی؟
عبدالحمید جودة السهار یو مصري لیکوال دی، په مصر کې زیږیدلی دی. د خپل د اقتصاد پوه دی اصلا، خو ولیده د زیات کتابونه چې دي دا په اسلامي برخه کې دي. د اسلامي برخې سربیره دا ناول هم لري او ډېر ښه سناریو لیکوال او لیکنې کولې. حتی د
سینما لپاره کار کوو،
سینما لپاره کار کوو. د ده کتابونه، دغه کوم کتاب چې ما یې ترجمه کړې ده، دا کتاب هم په ډرامې شکل باندې صوت القاهرې ډرامه کړې ده. هغه وخت کې د لا اله الا الله محمد رسول الله تر عنوان لاندې د ده سربیره نور کتابونه هم ډرامه شوي دي. ځکه د دغه کتابونو کې تر ټولو مهم او څار شی دا دی چې تصویرکشي، منظرکشي پکې ډېره زیاته ده، پېښې ډېرې ښې انځوروي.
او دا سینما او تلویزیون ته پکارېږي؟
او بله، دغه سینما او تلویزیون ته پکارېږي. نو د خپل وخت ډېر ښه لیکوال و. او د ده تر څنګ سیرت په برخه کې زه ورته یو ډېر ښه سیرت پوه هم وایم، ځکه چې د خپل څېړنه هم کړې ده. د خپلې څېړنې په رڼا کې د نورو سیرتونو نه دغه پېښې راخیستې دي او په دغه سیرت کې ځای په ځای کړي دي.
د دغه سیرت محمد او ملګري پیسه کې یو څه وایست، چورتو کله څومره تاسو ژباړه ده څومره اوس خو فعلا څلور ټوکا زموږ په میز پروت ده.
بلې غزنفر صاحب، دغه کتاب چې اوس مونږ باندې خبرې کوو په عربي ژبه باندې لیکل شوی دی، دغه عبدالحمید جواد سهار لیکلی. د کتاب اصلي نوم محمد رسول الله والذین معه، دا د کتاب نوم دی او ما یې د ژباړې دپاره همدغه عنوان وټاکه چې محمد صلی الله علیه وسلم او ملګري. دا په شل ټوکه کې دی او په دې باندې تقریبا ما کار شروع کړی و. دا پنځلس ټوکه یې بشپړ شوی دی، ژباړه یې بشپړه شوې ده. تر اوسه پورې څلور ټوکه میلاد النبی، یتیم، خدیجۃ الکبرا رضی اللہ عنہا او ابراہیم دعا دغه چاپ را وتلی دي، او باقی نور کتابونه هم چاپ ته چمتو دي. دغه هر شی د کتابونه په بازار کې د خلکو لاسونه ته ورسیږي ان شاء الله، چې هغه کتابونه به ورسرستا په قرار چاپیږي.
او اصلي کتاب خوشل ټوک دی، پنځلس ترجمه دي، پنځه پاتې دي.
بلے اصلا شل ٹوک دے دا ابراہیم علیہ السلام نہ دا کتاب شروع کی گی. یو ٹوک دا ابراہیم دے، بے عدنانین دی، قحطانین دی، حاجر دا، دا اسماعیل علیہ السلام مور، او بل ٹوک دا اسماعیل علیہ السلام. دغا پنځه ٹوکونه په سر کې ما پرې خودل. دا میلاد النبی نه شروع کړل، څو دغه افغانی ټول نه دا لیکوال د سبک اسلوب سره آشنا کما، نو ورپسې به بیا دغه پنځه ټوکونه نور هم وژباړم.
یعنی تاسو مقصد داری چې له رسول الله مبارک سره خو ټول خلک بلد دی او ټول خلک مینه لري، ډیره زیاته مینه لري، نو اول کا د دې ژوند شروع سي او خلک دا ولولي او ور سره بلد سي او خوند ورکي، نو بیا به د رسول الله مبارک د اجدادو پیسې کې معلومات هم په خوند ولولي. دغه څه یو مطلب لري؟
بل زمام خام دغه د کله چې د رسول الله د ژوند سره آشنا شو، او ته ټول مهمه ده چې دغه د لیکوال سبک او اسلوب سره آشنا شو چې په کومه ژبه باندې دغه کتاب لیکل دی، بیا دوی کولای شي هغه لومړني پنځه ټوکونو ته په ډېره تلوسه باندې مراجعه وکړي او هغه هم ولولي.
د لیکوال د سبک او اسلوب خبره دی وکړه. ستاسی د چاپ سوي سیرت په دریم ټوک باندې زینب سالک سریزه لیکلې ده، او بیا په هغه کې لیکلي دي چې دا کتاب ماته یو تاریخي ناول ښکاري. کله چې موږ سیرت یادو، نو سیرت په حقیقت کې د تاریخ یوه برخه ده، او کله چې تاریخي ناول یادو، دا د تخلیقي ادب یوه برخه ده. هغه د ارسطو مشهوره خبره ده، وایي په تاریخ کې هغه څه بیانیږي چې واقع سوي دي، او په ادب کې هغه څه بیانیږي چې کېدای شي واقع سي، چې که واقع کېدای نو ممکن نه شي به وو. په ادب او د تاریخ دا فرق دی، پر حال یو بنیادی فرق لري. څنګه دغه یو مشکل نه دی دلته
غزنفر صاحب؟ هو، زینب سالک خو لیکلی دی چې دا تاریخي ناول ته ورته دی. رښتیا هم ناول خو دغه د تخیل او د حقیقت یو ګډوله ده. لیکوال دغه هنر لري کله چې سیرت لیکي، او په سیرت کې خپل خبرې شاملې، خپل خبرې د صحنه سازۍ په اساس باندې کیږي. یعنی چاته منسوبوي نه، یوازې صحنه سازۍ د لیکوال خبرې دي چې سره کوم صحنه ورته جوړي، چې د لوستوال ځان سره یا لوستونکي ځان سره شریک کی. دوهمه مسله د روایتونو ده. هغه روایتونه چې د ضعیف ښکاري، یا هغه روایتونه چې اصلا ضعیف دي او استناد پې نه کیږي، خو ادبي ارزښت لري، لیکوال هغه نه پریدي.
راخلی
خو په دغه شکل راخلی چې د تابعی دی که صحابی دی، یا د دینه مخکې د جاهلیت د دورې څوک دی، د هغه یو تخیل یې ګڼي. مثلا یو روایت راغلی دی چې د دغه په اړه باندې راغلی، د هند په اړه باندې، چې دا یمن ته یوړله، د باندې تور و چې کاهنانو ته وخی. دغه روایت اصلا ضعیف دی، خو دغه روایت چې کله د لیکوال راخلي، نو داسې انځوروي چې هند ناسته ده په خپلو خیالونو کې ډوبه ده. څو ورځې وروسته به پلار یمن ته روانېږي، او غواړي چې دا هم ورسره لاړه شي. پلار ته یې وویل چې زه در سره ځم، څو دغه کاهنانو ته زما په اړه باندې پرېکړه وکړي. د دې خیال دی روانه ده، تر څو پورې چلته ځي او دا خبره بشپړېږي، پای ته رسېږي. د روایت په اساس یې نه راخلي، د دې هند خیال یې ګڼي. دا د لیکوال یو لوی مهارت دی، ځکه چې دغه روایت ادبی ارزښت لري.
خیر، خو له دې پرته نورې خبرې هم دي. فرضاً وایي چې پلانای پریشان سو، د پلانی په زړه کې تشویش شو، یعنی ناول لیکونکی د یو بل چا زړه ته ورداخلی شي، خو تاریخ لیکونکی دا قدرت نه لري چې د بل چا زړه ته ورداخل شي. تاریخ لیکونکی یو عیني لیدلوری لري، یعنی هغه څه چې ویني، هغه څه چې اوري، هغه څه چې لیدلی شي هغه را نقلوي. خو ناول لیکونکی وایي چې د پلاني په زړه کې دا خبره تېره شوه، یا د پلاني په زړه کې داسې یو کشمکش روان و. دی خو دا کار کوي،
بله،
د کرکټرونو هغه اندرون ته، هغه زړه ته هم داخليږي،
د کرکټر زړه ته داخليږي. خو دغه ټولنه چې کله د لیکوال مطالعه کوي، د ټولنې مثلا د غم په اړه باندې چې کله غم رامنځته کیږي، په عربو کې څه تېرېدل، عربانو به څه کول، مخونه به وهل، ویښتان به شکول، حتی ویښتان به خرول. دا موضوع د رامنځته شول، دا خو د ده په اړه باندې معلومات دته وشو. اوس چې یو ځای کې غم رامنځته کیږي، دا څنګه باید انځور کړي؟ په هغې کې مثلا دا کار نه دی شوی، تاریخ کې نه ده راغلی، په سیرت کې نه ده راغلی. خو د دغه انځورول خو تاریخاً ثابته ده چې په عربي ټولنه کې دغسې یو کلچر و. نو هماغه کلچر په اساس باندې دا پرېکړه کوي او صحنه سازي کوي.
شغله شرف صافی، تاسو خپل لیکلی دی د کتاب په مقدمه کې چې په پښتو کې، په عربي کې، په نورو ژبو کې ډیر سیرتونه لوستي دي، او دغه درته ډیر ښه ښکاره سوی دی، او ځکه مو د دې ترجمې ته هم اقدام کړی دی. په افغانستان کې په پښتو ژبه هم ځینې سیرتونه پخوا هم ترجمه شوي دي، چې البته تر اوسه پورې خو تر ټولو مشهور سیرت هماغه د سلمان ندوی دی چې د سیرت النبی په نامه په شپږو ټوکونو کې 43 کاله پخوا په کابل کې چاپ شوی دی، او بیا بیا هم خپور شوی دی. نو له نورو سره نه، خصوصا سیرت النبی سره چې په کابل کې مشهور دی، په افغانستان کې ډیر مشهور دی، کې له دې سره پرتله کې همدغه د محمد او ملګري سیرت څه توپیرونه پکې ویني په دواړو کې؟
غزنفر صاحب، د دې سیرت او هغه سیرت چې سلمان ندوی لیکلی دی او بیا پښتو ته ژباړل شوی دی، د ترمنځ څو ښکاره توپیرونه شته. اول توپیر خدا ده چې دې شک نشي سلمان ندوی ژبه هم خوږه ده، خو هغه صحنه چې عبدالحمید جواد سهار جوړی، هغه منظر چې عبدالحمید جواد سهار جوړی، سلمان ندوی هغه سه منظر نشي جوړولی. دومه مسله د کتاب د هغه وخت د زمانه چې فارس او روم وو، د دغه په اړه باندې کومه صحنه سازي او کوم واقعاتونه او کوم تاریخي شیان چې عبدالحمید جواد راخستی دي، سلمان ندوی نه دی راخستی. مثال په توګه د زردشت په اړه باندې، زردشت په اړه باندې عبدالحمید جواد سهار څېړنه کړې ده، تحقیق کړی دی چې دا څوک و، هغه په پیغمبرانو کې شمیرلی دی زردشت، دغه د پاره بیا د نورو کتابونو په رڼا کې څېړلی دی او خپل دلیل یې پکې راوړی دی. خو مګر هلته بیا دا مسله نشته. دلته د ټول په هماغه وخت کې د ټولو مذهبونو په اړه باندې، ټولو دینونو په اړه باندې چې د جزیر عرب نه واخلو، د فارس او روم او یونانو د ټولو کې وو، دغه ټولو دینونه څېړلي دي چې په کوم شکل روان وو، حتی ځنو ځنو ځایونو کې چې هغه ادبي ارزښتونه لري جزئیاتو ته مرکز شوی دی، چې ځینې مناظرې شوي دي د زردشتیانو، د یهودیانو ترمنځ، د دې علماو ترمنځ، دغه تمکس شوی، جزئیات تمکس شوی. دا به د سلمان ندوی په سیرت کې نشته. دی درېمه مسله، د سیرت د پاره یو لمنلیک عبدالحمید جواد سهار لیکي، هغه مسائل چې هغه اختلافي مسائل دي، یا هغه مسائل چې هغه د رسول الله سلام په ژوند باندې کوم شبهات مستشرقینو ان د میلاد نواخله تر ننه پورې چې کړي دي، ځکه دا ټول د هماغه ټوک مطابق لیکوال راخستی دي، لمن لیک کې د ځوابونه ویلي دي. مګر دا د سلمان ندوی په سیرت کې دغه شی نشته. بل خپل لیکوال لیکي چې هغه واقعاتونه، یا هغه پیښې چې د رسول الله سلام د شخصیت په وده کې کوم رول نه دی لوبولی، دا پې باوري نه دی، هغه یې نه دی راخستی، هغه نه دی راخستی، مګر سلمان ندوی بیا راخستی دي. مثال یوه بېلګه زه د لمن لیک په اړه باندې یو وړه خبره وکم. دا کله چې وحی قطع کېدله، نو دلته د نسائی او حدیث دی سره دی چې ابن هشام راخستی دی، نورم راخستی دی. دغه حدیث راخستی چې رسول الله سلم نیت وکوی چې نږدې ما د غره نه ځان ګزاره، چې دا وحی قطع شوه. خو ولې دا لیکوال په لمن لیک کې دا وایي چې دا سوچه دروغ دی، دا حدیث نه دی، او دا چې منسوب شوی دی رسول الله ته، هر چا چې منسوب کړی دی دا ناسم دی، حتی د په روایت باندې به سند باندې جرحه کړې ده، د په هماغه مفاهیمو باندې جرحه کړې ده چې دا غلط روایت دی. او یا لکه د رسول الله سلام ته چې کله دغه راځي، جبرائیل راځي، وایي چې یو روایت داسې راځي چې مثلا هغه کتاب یې ورته راوړه، ورته ویل چې ویلوله ویلوله، دا ټول ردی. ولې سلمان ندوی بیا دا راخستی دی؟ هغه ذکر دی چې هغه خپل دلیل لري دی په دې لپاره چې دا خبره سمه نه ده، او مستشرقینم دا ویچه رسول الله سلام چې وو لستوال لستون کې او یاسو لستون کې نه ویل ورته چې اقرا ولول بیا دا څړنه د کړي دا خدا ټول شیان چې کوم په څړنه پورې تړاو لري هغه لملک کې ځپ ځای کړی دي یعنی ادبی ارزښت دومره ونه لري
خلک تحقیقي او علمي ارزښت ولري
هغه ټول لملک تراوړي دي او نور واقعي چې دي د بصیرت کې ځپ دغه ته پیرونه د دې سیرت او د سلمان ندوی سیرت ترمنځ شته
شغله شرر صفه سیرت لکه څنګه چې مو ویل تر حل تاریخ برخه ده او د تاریخ په علم کې یو اصل دی چې یو سند یوې پیښې ته یوې زمانې ته ډیر نږدې نو ډیر اعتبار لري دغه سیرت چې تاسو ترجمه کړی دی او ډیر نور چې په پښتو کې ترجمه شوی دی معمولا د شلمې پیړۍ د لیکوالو دی او دا ډیره راوروسته زمانه ده خو هغه سیرتونه چې د پیغمبر ژوند ته تر نورو نږدې دي د تاریخ د علم په اساس باندې دغه اهمیت زیات دی ځکه چې اصل زمانې ته نږدې دي مثلا د ابن هشام سیرت دی یا طبری خو هغه په پښتو کې نه ترجمه کیږي او د شلمې پیړۍ د لیکوالو ول کیږي درسته ده دا بخپل اهمیت لري خو آیا هغه لا ډیر مهم نه دی ژباړه لا ډیره ضروری نه ده
بلې غزنفر صاحب منګه پښتو کې یو ستونزه مده دروده چې د غزمنګه کتابونه د عربی نه یاد اسلامي کتابونه سیرت کتابونه دا ډیر نه نشبړل شوی او د الله ډیر اړتیا ده باید دغه دین د ټولو د ټول باید پوښي نو په دې اساس باندې د یو ماخص په صفت باندې د ابن هشام یا طبری نشبړل مهم دي چې یو ماخص وي خو دا چې زمنګ ټول نه دومره مخ کې نه د پرمختلل نه د پټول امور کې حتی په دغه امور کې دینی امور کې نو د چې کوم کتاب لیکل دی دا د دغه ټول سیرتونو کا ابن هشام دی کا طبری دی کا نور دی کا نور دی کا نور دی تاریخي دا ټول د یو زلستی دی او د دې پرنا کې د کتاب لیکل ابن هشام طبری یا نور سیرتونه د یو مخص په صفات باندې ژباړل ته ټول مهم دی چې څه پکې دی خو التا کله چې سیرت لیکل کیږي هغه کې اسرائیلیات ورګړ شوی دی حتی داسې خبرې دي چې بیخي د دین سره ټکر کی خو ولې راخستی دي ټول راخستی دي ضعیف روایتونه پکې شته دي موضوعي روایتونه پکې شته چې بیخي وجود نه لري په سیرت کې ځپ ځای شوی دي نو دوی یوازې هغه رون او شفاف شیان ترې راخستی دي دا نه ده چې د مصنف غنې د ځان لیکلې دي ولې زه اوس هم په دې باندې ټینګار کوم چې دغه سې کتابونو ژباړل دی او ما خزو سرچینې په حساب باندې مهم کار
پس یو مثال را کوي چې فکر کوي چې په دې سیرت کې چې تاسو ژباړل دی په دې اوسنی سیرت کې د اوسنی زمانې په سیرت کې هغه دقیق دی او هلته دقیق نه دی
د مثال په ډول باندې لکه د چوکم څېړنه په کړې ده د عاشر د نه د وادب اړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شوه دی پنځه لس کال راخلی مګر ټول سیرتونه نور دي هغه به نه کال راخلی
نو تاسو ول چې نور ټول سیرتونه نه کال راخلی د عائشه بیبي دی واده عمر کنه او د 15 کال راخلی نو ټول بمنی او کبدایو منی
د چې کوم استدلال کړي دی په نه په اړه باندې د خپل استدلال په احادیثو کړي دی سره د بخاری کوم احادیث راغلي دي چې اشاره د نه کرنه وا تاریخان خود ثابته کړی د 15 کال نه و تاریخ ټول کتابونه تاریخي کتابونه زیات په د باندې ټینګار کوي د سیرت کتابونه چې کلا فاطمه رضی الله عنها د عاشر رضی الله عنها 15 کال مشروا او هغه وخت فاطمه رضی الله عنها وزګی دا کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه جوړوله نو د کعبه د جوړولو پر مهال د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 15 دیرش کال وو چې دا د 15 دیرش کال نه په وخت کې پیدا کیږي نو په اول کال د بیست د عاشر رضی الله عنها زیږي یو دوم د چې استدلال کړی ده د بخاری په بل حدیث کړی ده هغه حدیث د سیده چې اشاره د نهاوې چې د خپل حمزه له سره ناسته او ما لوبې مکوله سوره قمر نازل شوه او ما سوره قمر 15 آیاتونه زده کړی وو زده می وو د چې څېړنه کړی ده سوره القمر سلوې ختم سوره چې نازل شوه په 15 کال د بیست نازل شوه ده نو چې په 15 کال د بیست نازل شوه وای اشاره د نهاوې 15 شپږ آیاتم زده کړی نو کم تر کومه 15 کال نه بل استدلال کړی ده کله چې سری دعوت شروع شو نو عائشہ رضی اللہ عنہا چې رسول الله به زمون کوړ تراته هغه لمړي درې کالو راته زما د پلار سره به خبرې کولې خو زه نه پویدم چې دای سره څه وی سری دعوت یې واځه درې کالو اول دوم دریم نو په دغه وخت کې چې عائشہ رضی اللہ عنہا شته ده او په دې ادم د بخاری حدیث نه دی عائشہ رضی اللہ عنہا شته ده او دا خبره کوي چې دا براته نو علقل درې کاله نه خدا نو بیا ما پنځلس راځي تر دې چې ځینې روایتونه دا شته چې ولس کلو ته رسیږي ولس کرنۍ کې ده خو ولې دغه روایت چې ده څېړلی دی او د پنځلس کاله شردن حد ثابتوي دا په نورو سیرتونو کې نشته او داسې په لسګونو نمونې دي دا ما یوه نمونه درته راواخیسته
مننه
سلامت شئ